السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدرمن اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي دی په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه ناسته شوې ده. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر تایید کړی دی او ویلي دي چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د دې درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته به په کابل کې جوړیږي. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کوي چې اوس مهال د پاکستان او هند ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ په پراخېدو دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی ولایت کې د خوشحال رادیو په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤول مدیر سلیمان راحل د نیول کېدو خبر ورکوي. د خبریالانو دا مدافع ټولنه وایي چې راحل د غوی یا ثور په 15مه په غزنی ښار کې د استخباراتو د کارکوونکو لخوا ونیول شو خو علت یې معلوم نه دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو پر سیمه ییزو چارواکو غږ کړی چې ښاغلی راحل سمدستي او بې له قید و شرطه خوشي کړي. په تېره یوه اونۍ کې دا د خبریالانو د نیولو څلورمه پیښه ده. د تېرې دوشنبې او سه شنبې په ورځو د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې هم درې تنه خبریالان نصرت ابراهیمي، منیر هدف او اسدالله تیمور ونیول شول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوسمهال دیارلس تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا د طالبانو د حکومت په توقیف ځایونو کې دي او یا په حبس محکوم شوي دي. هند او پاکستان څو ساعته وروسته لدې چې د امریکا په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه پر یو بل اوربند د سرغړونې تورونه ولګول. تمه کېده چې دا اوربند به هغه کړکیچ پای ته ورسوي چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې په یو تروریستي برید کې د شپږویشتو سیلانیانو له وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شو. خو د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مرکز سرینګر او جمو ښار اوسیدونکو تیر ماښام د چاودنو غږونه واورېدل چې ورپسې په دواړو ښارونو کې برېښنا ولاړه. د دې چاودنو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور جزئیات راځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د یو میاشتنی اوربند طرحې ته له پام پرته له اوکراین سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی پوتین نن سهار وختي په یوه خبري غونډه کې د وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې دې بیا پیل شي. دا خبرې پر اوکراین د روسیې له یرغل څخه څو اونۍ وروسته پیل شوې وې. پوتین وویل موږ جدي خبرو ته ژمن یو. د خبرو هدف دا دی چې د دې کړکیچ اصلي جرړې له منځه ولاړې شي او تاریخي حقایقو ته په پام سره تلپاتې سوله رامنځته شي. پوتین یادونه وکړه چې ډېر ژر به د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي څو په استانبول کې د اوکراین سره د خبرو منځګړتوب وکړي. او د هند او پاکستان په اړیکو کې د کرکټ لپاره د ورسته د دواړو هیوادونو د کرکټ لیګونه وزندیدل او بهرنی لوبغاړي خپل هیوادونو تستانه شول. هند د جمعې پر ورځ د پریمیر لیګ یا آی پی ایل د زندولو اعلان وکړ خو د پاکستان سوپر لیګ څلور ساعته وروسته له هغه وزندول شو چې د پاکستان کرکټ بورډ وویل هڅه کوي د دې لیګ پاتې اتلوبې په دوبۍ کې ترسره کړي. په دواړو لیګونو کې ګډونوال بهرني لوبغاړي لاله مخکې له دواړو هیوادونو څخه وتل پیل کړي دي. د هند کرکټ د کنټرول بورډ تر اوسه د آی پی ایل د لوبو د بیا پیل نیټه نه ده اعلان کړې. په آی پی ایل کې د راشد خان په ګډون یو شمیر افغان لوبغاړي هم ګډون لري. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د آی پی ایل تنظیمونکو د لیګ د پاتې شپاړسو لوبو لپاره د هند درې جنوبي ښارونه بنګلور، چینای او حیدرآباد په پام کې نیولي دي او دا طرحه یې د تایید لپاره حکومت ته چمتو کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نن شنبه ده. د 1440 هجری لمریز کال د غوی یا ثور یوشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د می له 11 سره برابر ده. را سره اوس یو وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. وابوري چې هند او پاکستان پر یو بل د اوربند له موافقې د سرغړونو تورونه لګولې دي. له افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو په ویش کې د چارواکو د لاسوهنو په اړه شکایتونه به هم واوري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي وایي چې په کابل کې د طالبانو، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه شوې ده. په یو بل راپور کې باوري چې د کابل د قصبې په سیمه کې د شیخ زاید د خارګوټي اوسیدونکو وایي چارواکي د کورونو ټول قسطونه په یو ځل پرې غواړي
چې اوس دا روزر وړاندې کوي چې قسطونه نشي رسولی. اوس د دوی لپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي، اما په مجموع کې د فقر او بېوزلۍ لپاره تدابیر پکار دي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
قدرمن اورېدونکو، نن یک شنبه ده، د ساور یا غوی یوشتمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د می له 11 نیټې سره برابر ده. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. هند او پاکستان څو ساعته وروسته له دې چې د امریکا په منځګړتوب پر اوربان موافقه وکړه، پر یو بل اوربان څخه د سرغړونې تورونه ولګول. هند او پاکستان د امریکا په مشرۍ له خبرو وروسته پرون موافقه وکړه چې په خپلو کې به اوربان کوي او خبرې به پیلوي، خو څو ساعته وروسته پر یو بل تورونه ولګول. تمه کېده چې دا اوربان به هغه کړکیچ پای ته ورسوي چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې په یو تروریستي برید کې د شپږویشتو سیلانیانو له وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شو. هند پر پاکستان تور لګولی و چې د دې تروریستانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. هند د چهارشنبه ورځې په سهار د پاکستان په قلمرو کې پر نهو مرکزونو حمله وکړه او وی ویل چې د تروریستانو مرکزونه یې په نښه کړي دي او پاکستان هم ځوابي حمله وکړي. په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو پر یو بل حمله کولې. پرون ماښام د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت سوشل ټولنیزې شبکې ولیکل چې نوې ډیلی او اسلام آباد د امریکا په منځګړتوب له خبرو وروسته پر اوربان موافقه وکړه، خو د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مرکز سرینګر او جمو ښار اوسیدونکو تیر ماښام د چاودنو غږونه واورېدل چې ورپسې په دواړو ښارونو کې برېښنا ولاړه. د دې چاودنو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نه دي ورکړل شوي. په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر وکرم مصری تیره شپه ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې اوربان بیا بیا مات شوی دی او پر پاکستان تور ولګاو چې د متحده ایالاتونو په منځګړتوب له شوې موافقې څخه سرغړونې کړې دي. ښاغلی مصری پر پاکستان غږ وکړ چې له اوربان څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او زیاته یې کړه چې د هند پاوز له سرحد څخه د پاکستاني لوري د اوښتو پر وړاندې ځوابي اقدام وکړ. په تیرو څو ساعتونو کې له هغې موافقې څخه چې نن ماښام د هند او پاکستان د دفاع وزارتونو ترمنځ شوې وه بیا بیا سرغړونې وشوې. موږ له پاکستان څخه غواړو چې د دې سرغړونو د مخنیوي لپاره مناسب اقدامات تر لاس لاندې ونیسي او د روان وضعیت پر وړاندې په جدیت او مسؤلیت چلند وکړي. د هغه په وینا د دواړو هیوادونو د پوځونو مشرانو پرون ماسپښین خبرې سره وکړې او موافقه یې وکړه چې په ځمکه، هوا او سمندر کې به ډزې او ټول پوځي اقدامات بندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هندي ځواکونه له اوربان څخه په سرغړونه تورن کړل. د وزارت په یو بیان کې ویل چې پاکستان د اوربان موافقې ته ژمن پاتې شوی او ځواکونه یې وضعیت په مسؤلیت او زغم سره کنټرولوي. په بیان کې راغلی دی چې پاکستان باور لري چې د اوربان د تطبیق پر وړاندې هر خنډ باید په مناسبه سطحه د تفاهم له لارې حل شي. د امریکا په منځګړتوب پر اوربان او خبرو د دوړو لورو له موافقه ورسته بیګا د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په یو وینا کې ویل چې هوا دې پسیما کې د سولې او ثبات لپاره اوربندو مانه او هیله څرګند کړه چې لهن سره د کشمیر د زړې لانجې په ګډون ټول مسایل باید له سولې زلارې حل شي. پاین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرونو ویل چې د امرسیال ولسمشر جی ډی وانس لتهرو اته څلوېختو ساعتونو رئیس د دوړو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کولې. د روبیو په وینا په دې خبرو کې د هند او پاکستان صدر اعظم، د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال اسم منیر خکیلو روبیو زیاته کړ چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د پراخو مسایلو په اړه به خبرې سره کوي. خبر منوریدونکو راپورونو ته دوام ورکوو. د بشری مرستو یو شمیر کارکونکو ادعا کوي چې طالبان د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه کوي. ځینو دغه کارکونکو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان بشری مرستو ته د اړو کسانو نوملار بدلوي او پر ځای د خپلو کسانو یا د خپلو خپلوانو نمونه شاملوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې ورسېو کې په یو تحلیلي راپور کې د بشری مرستو په بهیر کې د طالبانو د حکومت د لاسوهنو په ګډون د مرستندوی کارکونکو پر وړاندې شته ستونزې ارزولې دي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی راپور کې واوري.
د مونږ مرستې مستحق او بېوزلو خلکو ته نه ورسي کې د دې لپاره زه ډېره خوشاله
یم. دا د یو مرستندوی ادارې د کارکونکو غږ دی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. دا ادعا کوي چې طالبان د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه کوي او په خبره د اړمنو کسانو نوملړ کې د دوی پر ځای د خپلې پیژندګلې لمخې د خلکو نومونه ځای په ځای کوي. د دې د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
د دې لپاره خفه کېږم کله چې ملتدي بېوزلو مستحق خلکو لست راځي. هغه د طالبان له خوا نه غښتل کېږي او هغه ته تغییر ورکول کېږي. په ځای د مستحق خلکو د نورو خلکو نومونه په کې راځي. په دې کې چې د طالبانو مشنصه وسی کې یا د خپل د طالبانو کسان وسی کې
د بشري مرستو یوې بلې کارکونکي چې د هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته د خپلوننګونو په اړه وویل
در توزیع پروژه ها منفعت طلبی زیاد است تا توزیع عادلانه.
د پروژو په ویش کې منفعت طلبی د عادلانه ویش په پرتله ډیره ده. ځینې پروژې د پیژندګلوي او ځینې د ګټو پر بنسټ ورکول کیږي. د دې پر ځای چې د عدالت یا د اړمنو خلکو د ګټو پر اساس ورکړل شي.
دا ایداوی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې AAN په خپل یو تحلیلي راپور کې چې د مې پلسمه د ملګرو ملتونو سازمان د ریلیف پر وپاڼه خبر شوی د افغانانو په ژوند او د هیواد پر اقتصاد د امریکا د مالی مرستو د ځنډیدو اغیزې ارزولي او هغه ننګونو ته هم اشاره کړې چې مرستندوی ادارې ورسره مخ دي. په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش ادارې سیګار د موندنو په حواله راغلي چې د مرستندوی ادارو کارکونکي له بېلابېلو ستونزو لکه د طالبانو مستقیم فشار، د پروګرامونو په طرحو تطبیق او تاییدولو، د دوی لخوا غورسویو کسانو ته د خوراکي توکو او نورو مرستو په لیک کې له لاسوهنو او د استخدام په بهیر کې د طالبانو د کسانو ګمارلو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا هم د مرستو د ویش په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنو راپورونه خپاره کړي وو. خو د طالبانو حکومت په ځلونو دغه تورونه بے بنسټه بللي او ویلي دي چې د دوی حکومت د مرستو په ویش کې د اړتیا په صورت کې د نړیوالو مؤسسو سره همکاري کوي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس د اپریل په اتمه تایید کړه چې له افغانستان او یمن سره د دغه هیواد مرستې په بشپړه توګه د طالبانو او حوثیانو په ګډون د دې خبره ترهګرو ډلو لخوا د ناسمې استفادې په اړه د جدي اندېښنو له امله درول سوي دي. له افغانستان سره د امریکا د مرستو ځنډېدو د خلکو پر ژوند مستقیمې اغیزې پرېوستې دي. د سیګار د وروستي راپور له مخې چې د اپریل په 13 خبر شوی په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په ملاتړ بیړنۍ خوراک کمرستي د ماینده او ماشومانو روغتیا پاملرنې د نری رانس اچړنه د کډوالو مرستي او د انجونو د زده کړو په ګډون 22 پروګرامونه په 13 دریو میاستو کې ځندول سوي چې دغه پروګرامونو ټول لګښت 1.3 میلیارد ډالر خودل سوي وو. د په داسې حال کې د چټ ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا ویلي چې په افغانستان کې سکل کابو 20 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړمن دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ لکه په خبرونو کې مو چې واورې دل د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق خان ویلي دی په کابل کې د چین پاکستان او طالبانو درې اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. هغه پر خپل ایکس پانه لیکلي چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورې.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخېدو دی او تازه تیره شپه هم دواړو هیوادونو پر یو بل د توغندیزو بریدونو ادعا وکړي، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په قربتوب د چین، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه ناسته ترسره کړي. نوموړي نن د مې په لسمه په خپل ایکسپانه لیکلي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو ترڅنګ د سیمې پر ثبات هم بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد هم په خپل ایکسپانه په یو بیان کې دغه لیدنې خبر ورکړي او ویلي دي چې په دې درې اړخیزه ناسته د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث شو او پریکړه وشوه چې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته به په کابل کې جوړیږي. په بیان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له قوله راغلي چې نوموړي له افغانستان سره د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې مهمې وبللې او هیله یې وښودله چې په راتلونکي کې به هم په دغه برخو کې ښه پرمختګونه وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوه پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز کابل ته د صادق خان سفر ته په اشاره وایي که څه هم پاکستان د هند په مقابل کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ هڅه کوي، خو په خبره د چین په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه په دې مسله کې هڅه کوي چې بې پرې پاتې شي او دواړه هیوادونه زغم تر بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ هیوادونه هم ډیر فعال نه دي، ګرچې ظاهرا سیاسي اعلانې کوي خو دا هیوادونه خپل په حال پریښي دي. ځینې هلې ځلې د ایران د خوا وشوې چې هغه هم دغه ظرفیت نه لري چې دلته د منځګړي توپ کوم رول ولوبوي. د عربستان سعودي د بهرنیو چارو وزیر هم تللی دی هندوستان ته، هغوی هم ډیر نشي کولی چې پراخ رول ولوبوي. چین سره دې چې د ستمه کېده چې ډیر فعال به اوسېږي د پاکستان په ملاتړ، خو هغوی هم نخښه کوي او دواړه خواوې زغم ته رابولي. د روسیې او د متحده ایالاتو دریځونه تقریبا ورته دي، هغوی هم غواړي چې دا کنفلیکت پراخ نشي.
خو د سیاسي چارو پوه ساقط مربی وایي په داسې حال کې چې پاکستان په کور دننه د ټي ټي پی او بلوڅو له پراخ بریدونو سره مخ دی، اسلام آباد هڅه کوي چې د دوی د ادعا پر بنسټ کابل د پاکستان ضد ډلو لملاتړه لاس په سر کړي.
پاکستان غواړي یو پیغام د کابل حکومت ته ورکړي چې په دغه وخت کې د کابل حکومت دی ټي ټي پی سره یا مثلا د بلوڅو بلتون غوښتونکو سره د خپلو مرستو نه لاس واخلي. او په داسې یو حالت کې چې هند او پاکستان سره په جګړه کې دي، دغه ډلې باید دغه امکانات پیدا نه کړي چې دوی بریدونه په پاکستان کې وکړي.
کابل ته د پاکستان ځانګړی استازي داسې مهال سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو خبرونه ورکول شوي. په کابل کې واکمنو طالبانو ظاهرا په دې کړکیچ کې خپل ځان بې پرې خودلی او له دواړو خواوو د زغم او ډیپلوماسۍ له لارې د مسایلو د هواري غوښتنه کړې. وروستۍ وڅونه وکړه د طالبانو د حکومت او پاکستان لوري ترمنځ اړیکې او سفرونه زیات شوي. د اپریل په 19 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سغدار کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې وي. لدې وړاندې د 13 اپریل په 15 د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق خان هم کابل ته تللی و. نوموړي لدې سفر وروسته په خپل ایکسپانه لیکلی و چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل شوي. نوموړي دا هم لیکلی و چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره د چین، پاکستان، ازبکستان، ایران او روسیې هغه درې اړخیز او څو اړخیز ډیپلوماټیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو خبراوني اوري چې د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو په 0.25 او 25 متر لاندو چپو او د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو په 2.9 منځنۍ چپو خبريږي. یو شمیر افغان حاجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت لاری سعودي عربستان ته لیږل شوی د خدماتو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د دې سفر لپاره زرګونه ډالر ورکړي دي، خو د دوی استوګنځي له حرم شریف څخه لري دي، د څښاک اوبه نه لري او په وینا یې مسلکي ښوونکي نشته چې لارښوونه ورته وکړي.
معلمین ما قسم آمدن که حتی بیچاره‌شون برای خودمون میگن که شما برید مراسم خودتان انجام بدید.
به سعودی عربستان که یو افغان حاجی و دوی وای دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
جای بودوا سره کیږي تقریبا د 12 منزل است. سری از اجازه ما اصل ضعیف هستند، ضعیر هستند، بالا و پایین شده نمیتونن. یک
هغه خونی چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 1200 پړونو کې دي. لفټ هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وي. ډیری حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي ښکته پورته تللی نشي. د څښاک اوبه نه لرو. ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. د ډیرو ښوونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې مو پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
افغانان دی هر کال پشان خپل ستونزې لري. لاره لري ده شزه چې اوسې کمزوري دي او سپین ږیری مو ډېر په عذاب دي، خپله لاره نشي موندلی. د دوی ستونزه ډېر مطرح نه ده، خو ځای او د لارې د لرېوالي ستونزه جدي ده.
هڅه مو کړه چې په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د ستونزو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د ویان محمد حسیني نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د حج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده. دا ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړۍ الوتنه د سهار په 8 له کابل هوایي ډګره وه. په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي وه چې د حاجیانو د لیږد پروسه په بریالیتوب، په ژمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې شوي او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول یې له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي ترڅو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي. نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14 په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1404 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمیې ورکړل شوي دي. هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,20,000 افغانیو زیات ټاکل شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
مال
می در بدر له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو. د کابل په قصبه سیمه کې د امارات خرګوټي یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه چې د دوی د اپارتمانونو درې کلن قسطونه په بشپړ ډول او په یو ځل د ورکولو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو ته ویل چې د بیکاری او اقتصادي بحران په اوسنیو شرایطو کې د دې قسطونو د ورکولو توان نه لري او د طالبانو له حکومت نه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي.
د کابل په قصبي سیمه کې د شیخ زاید ال نهیان امارات استوګنیز خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې که خپل درې کلن قسطونه ورنه کړي نو کورونه به ترې بیرته واخیستل شي. د دې خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو د شنبې په ورځ د مې لسم ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال چې خې دندې درلودې د خپلو کورونو قسطونه په وخت ورکول خو اوس د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د درېو کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. د دې خارګوټي یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی ار دي چې په کلنی ډول 1,00,000 افغانۍ قسط ورکړي.
هر مالک اپارتمان باید
دوی د هر اپارتمان مالک باید درې قسطونه ورکړي. د بیلګې په ډول که یو کور یو سل شل متر مربع وي باید په کلنی ډول یو سل اتیا زره افغانۍ قسط ورکړي. زه خپله باید درې سوه اووی زره افغانۍ ورکړم. خدای چې زه دنده نه لرم، معاش نه لرم، دا پیسې له کومه کوم؟ د برېښنا اوبو لګښتونه نشم ورکولی، د ماشومانو لپاره خواړه نشم برابرولی. په ټول ښارګوډي کې یو ډول اندېښنه پیدا شوې ده. او هر سړی فکر کوي چې که طالب سهار راشي او موږ کور وباسي موږ به څه کوو؟ د دې خرګوټي او بل اوسیدونکو او د گذر وکیل لطف الله رسولي ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام وکړي. دوی د خرګوټي خلک ډیر بې وزله دي. دوی نشي کولای د درې کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. دا پر اختیار له خلکو سره ظلم دی. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې باید مرسته وکړي. خلک کار او معاش نه لري. دوی باید د خلکو ستونزو ته پام وکړي. دوی وایي د دې خرګوټي ډیری اوسیدونکي ټوټپوړي دولتي چارواکي او بې وزله خلک دي چې په دې خرګوټي کې ورته کورونا په شل کلنو قسطونو ورکول شوي او دا چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال دوی دندې درلودې او د کورونو قسطونه یې په خپل وخت حکومت ته ورکول. په دې اړه د طالبانو د حکومت د خرج جوړولو وزارت ویان کمال افغان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي طالبان د اول خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي څو خلکو کولی شي د خپلو کورونو اقساط په خپل وخت ورکړي. له ډلې بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل
دوی چې اوس دا عذر وړاندې کوي چې قسطونه نشي رسولی، اوس د دوی لپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي. اما په مجموع کې د فقر او بېوزلۍ لپاره د هېواد په سراسر کې تدابیر پکار دي. که چیرې د کارونو زمینه برابره شي چې خلکو ته د عاید مدرکونه موجود وي او دوی په کار باندې بوخت وي، نو بیا هم د خپل فامیل نفقه ترلاسه کولی شي او هم به کېدای شي خپل قسطونه ادا کړي.
د ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید پانګونه راجلب او د غراز د پانګوالو د هڅولو لپاره ګمرکي او مالیاتي تعرفې کمې کړي، د غراز قانون استخراج کړي تر څو دولتي بودیجه تمویل کړي. ډېری افغانان د بیکاری او اقتصادي ستونزو څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یون ډی پی د یوې نوې څېړنې له مخې چې دوه ورځې وړاندې خبره شوه، د افغانستان 15% نفوس د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. دغه ادارې 10 ورځې وړاندې هم ویلي وو چې 90% افغاني کورنۍ دندو اواید له لاس اور کول لامل ارشیوی چې خپل ورزنی لګښتونه تر ورستۍ کچی راټیټ کړی.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول که هلمنیم چی جوڑ و روغ بیاز دلمایه غا هلمن لین لحلمن که جاکی و لسوالی چخان لإسلامی امارات و لموسساتو چخان مقشتن داره چیز مج ولایت هلمن ولایت که جاکی و لسوالی چکاری اسکلی تا پلا دو کالا کیجی چی مرسی نجراغلی دو کالا لازیات هم کیجی چکاری اس خلق دیر ستلی دی او بیلاندی دی دا بل یو زید غنو و بلاندی نجلک دا چکاری از چی وبه پر 2.5 متر نو نمشتواله راحتل د زمش په ولسوالۍ کې دا سیرو دی آمدی او سیند د زمش وبځي بلې خواته لګیږي. اول باید زمش ولسوالۍ آباد سي وای په دغه وبانی او ورپسې مې غوښتنه ده چې مرستې ناراضي زمش د کلی خلک ډیر ستړي دي او د ماشام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري او به دون لاندې شي د لس خرواره خوراکه کیږي را او د دراشه درې خروار څلور خروار سي. نو غنم هم ګران دي په 400-450 غنم دي. نو هغه د ته مصرف نه جوړوي، خلک یې ډیر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي. هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. د کوکنار هم پر بند سوله، د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه درغلی. نو له امارات څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا سارا منطقو ته راووزي او دا سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده زموږ میسي ته سره نشر کړي. نورم په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته په دې سلامت څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري، ډېر تکلیفات لري، ډېر ستونزې لري. همدا اول ستونزې دا ده چې موږ سړک منځ سوی و دروازه پرې کار نه دی شروع سوی، نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منځ سوی و بس پاته سوی ده، نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژر د بولو شواب پرې ورسوي چې خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه د هغه ده زموږ سړک زموږ شفاخانه دي را جوړه سي. ستاسو څخه ډېره مننه حمدالله همت، خاص روزګان ولسوالۍ.
ستاسې پیغام ستاسې